السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګلرز او د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې 3 منیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم په روان خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورتونه واوري خو اول ورزو پامیر ساحل ته د دې غړی د تازه خبرونو لپاره
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د حقانی اورپا کې ډلې مهم مشروي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د دوی د ډلې تړاو نشته د پاکستان له بلوچستان په سلګونه کورنۍ د نامنې او عملیاتو له کبله کندهار ته کډه شوي او په کندهار کې د دوه ځانمرګو بریدونو پر مهال څلور کسان وژل شوي یوشت ژوبل بشپړ خبرونه د حقانی اورپکی شبکې مهم مشر سراج حقانی ویلي د دوی ډله د افغانستان د سولې شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژنې ذمہ‌وار نه ده ل بی بی سی سره په مرکه کې چنن خبره شوې سراج حقانی ویلي له پاکستانی استخباراتي ادارې ISI سره تړاو نه لري پر حقانی شبکې په افغانستان کې پر غربي اهدافو د بریدونو د لړۍ تورونه دي ربانی د سپتمبر په 16 په کابل کې هغه مهال وژل شو چې وکاس وویل له طالبانو یې ورته یو پیغام راوړی دی افغان چارواکو د ربانی وژنه له حقانی ورپکېډل سره تړلې ده او ویلې دي چې په کوټه کې د دې وژنې چل جوړ کړل شوی او دا کار یو پاکستانی کړی دی سراج حقانی بي بي سي ته د لیکل شوی او پښتنو غږیز ځواب ورکړی دی د افغانستان په کندهار کې چارواکي وایي د خراب امنیتي حالاتو او د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله د بلوچستان دریش سو کورنۍ کندهار ته ورغلې دي د کندهار د کډوالو رئیس محمد عظیم ترابي وایي د بلوچستان په سپین بولدک کې اوسي
تقریبا 2300 پامله دوی د پاکستان د جنگ په خاطر باندې راغلي دي د بولدک پولیس والی کی ځای پر ځای شوی دي او در دې د څنګ نوې کلی بولی په دنیو کلی کې ډیر بیچارهګان ډیر بې وزله خلک دی لته چې هغه نسمنګي هیڅ شي نه لري د کار زمينه نه سورته مسایده هغه اړین دی واجب ولر چې د فارم کومک وسی
ترابی وای په دې اړه د کډوالو د چارو له وزارت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې UNHCR هم مرسته غوښتې ده خو تر اوسه پورې هیڅ نه دی شوی د افغانستان په کندهار ولایت کې د دوه ځانمرګو بریدونو پر مهال د یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوی دي لسیمه د مشال رادیو د خبريال له وینا سره سم لومړی پیخه د حاجی عرب په سیمه کې شوی ده چې د کندهار دویمه ناحیه ده په دې پیخه کې 19 کسان ژوبل شوی دي چې پکې ماشومان هم شامل دي دویم ځانمرګ برید د کندهار له هوایي ډګر سره د ملي پوز د 215 اتل قلوردو په ودانۍ کې شوی دي چې پکې د ځانوژونکو په ګډون دوه کسان وژل شوی دوه ژوبل دي او دا ټول د ملي اردو سرتیري دي په عراق کې امنیتي چارواکي وایي په درنو وسلو سنبال اورپکو د هیواد په غرب کې د انبار په ولایت کې پر یوې حکومتي ودانۍ برید کړی دی او هلته یې خلک یرغمال کړی دی برید د البغدادي په ښار کې شوی دی چې له پلازمینې 1.5 کیلومتره لرې د شمال غرب په لور پروت دی په ودانۍ تر برید مخکې د چاودنو خبر راغلی و په دې ودانۍ کې د ښاروال دفتر او د پولیسو تاڼه ده راغلي خبرونه وایي یرغمال شوي کسان پولیسان دي تر اوسه نه ده معلومه چې څومره کسان یرغمال کړل شوي دي د لیبیا د لری کړل شوی مشر معمر قذافی په پلارنی خار سیرت کې د قامی عبوري شورا او د قذافی وفادار ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبل په زورګونه خلک له خار وځي د عبوري قامی شورا ځواکونه له دوه ونیو زیات مودې راهیسې د خار د واک ترلاسه کولو هڅه کوي د یک شنبه په ورځ د سور صلیب د نړیوالې ادارې ویاندې دیبا فخر د سیرت په ختیځ کې په یو روغتون کې د سترګو لیدلای حال بیان کړی دی
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت وأخيرا البارحة من دخول
دوائي دا سور صليب نريوال داري وكوالا شول چل مصراتا سرت تلارشي أو هل تايد سرت ومومي روغتون ابن سينا وكوت په دې روغتون کې د ډاکټرانو کمښت دی طبي آلات نشته د اکسیجن سلندرونه او د اوبو ذخیره هم اغیزمنې شوې دي د سور صلیب نړیواله اداره وایي شاوخوا 10,000 کسانو سرت پریښی دی د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا خبرداري ورکړه دی چې اسرائیل په سرعت په منځني ختیځ کې ځان تکیږي نو موري ویل د امریکا امنیتي ژمنتیاوي باید اسرائیل د دې ورکړي چې د په خبره د سولې لپاره خطر په سر واخلي پانیټا نن اسرائیل ته ځي دا د دفاع د وزیر په توګه د اسرائیل ته د نوموړي لومړی سفر دی د طب په څانګه کې درې ساینس پوهانو ته د نوبل انعام د ورکولو اعلان شوی دی. دا انعام دې عالمانو ته د جسم د دفاعي نظام په برخه کې د کار کولو لپاره د ورکولو اعلان شوی دی. د نوبل انعامونو کمیټې د اعلان پر مهال د امریکایي بروس بوټلر، د لکزمبورګ جولیس هافمن او د کاناډایي رالف شتینمن نومونه واخیستل. د نوبل دا انعام د روان کال لومړی هغه دی او د سویډن په سټاکهولم کې اعلان وشو. د جرمنی د پارلمان د یو مشر محافظه کار غړي لخلی ویل شوی چې یونان دیوالیه شوی دی. مایکل فوکس ویلی یونان باید لږ تر لږه خپل 50% پور تاواني وګرځوي او کم یې کړي. مایکل فوکس د جرمنی د وزیر اعظم انګلا میرکل د ګوند کریسچین ډیموکراتس غړی دی او دا خبره یې یوې ورځپاڼې ته کړې ده چې یونان د اروپایي ټولنې پر ټولې مالی مرستې سربیره مات شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، د پاکستان حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګنې د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی په وجنه کې لاس لري. په سند صوبه کې د سیلابونو وروسته خلک وايي د ګندو بوله وجې ناروغي خوري شوي او زیاتوي. د بلوچستان صوبینا د بدمنۍ او خراب حالاتو لوجه یو شمیر بلوچ کورنو افغانستان ته کډی کړی دي.
تقریبا 2300 پامل دوی د پاکستان د جنگ په خاطر باندې راغلي دي. د بولدک پولیس والی کی ځای پر ځای سوي دي.
د پاکستان په قبایلی سیمو او صوبه خیبر پختونخوا کې خلک وایي د بجلی لوډ شډینګ یې ژوند سخت متاثر کړی دی.
په اوسه پورې د ملک حالات ټیک شوی نه دي. بجلی کمیټ د سره دون نبی په دې پرابلم په خپل طرف نه سره جوړ کړی دي چې دا ملکی مسائل زموږ حل کیږي نه.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. پاکستان یو وار بیا د گاونډي هیواد افغانستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګینه د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجنه کې پاکستان لاس لري. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې د افغانستان نه تر لاسه شوی ثبوتونه پوره نه دي او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه استاد برهان الدین ربانی ته پاکستان کې ډیر لوی عزت ورکړی کېدو او د هغه د وجنې لړکی په پاکستانی استخباراتي ادارې ISI لګیدلې تورونه بی بنیاد دي. خبر پانه زیاتوي چې د افغانستان استخباراتي ادارې لخوا تر لاسه شوی معلوماتو او ثبوتونو کې ډیر کمی دی. بل طرف ته د سیمیزو چارو کارپوهان د پروفیسر برهان الدین ربانی وجنه د افغانستان حکومت او استخباراتي ادارو ناکامی ولی. مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي او پوځي چارو کارپوه او د پاکستانی پوز ریټایر کرنل خالد منیر وایي چې پاکستان ته هم هر ورځ یو شمیر اورپکی د افغانستان ناراضي او دلته کاروای کوي، خو پاکستان کله هم په افغان حکومت تور نه دی لګولی. باید چې د دې تورونو په ځای د دې د مخنیوي چارې الټول شي. کرنل خالد منیر وایي
پاکستان د دې نه ډېر زیات نقصان شوی دی. په قشم لوک شوی دی، جنو نقصان مو د دې نه ډېر شوی دی. او موږ څه پورې چې ته معلوم نو کوم چې خودکش چې ته نرالو سو کو څنګه چا راستولو نو دای سره دا څنګه څه سپرل چې دای په درې ورځو کې وایي چې فلانه کاسو پاکستان دې رات کسانه والا کې.
د افغانستان د مسلې ممکنه حل پاړه مو د خبريال او سیمایزو چارو د کارپو حسن خان نو پختل. نو هغه وی چې اول خو با پاکستان، افغانستان او امریکا په یو بل اعتماد کوي او د هغې وروستو بعد طالبانو سره د مذاکراتو یو کوټلې او شریک لار خپلوي. نوموړی وایي
دا دریمان سټیک هولډر چې ګمدي خپلو باندې اعتماد نشته او هر یو کس چې ګمدي لګیا دی بل لخپي وي. دا په یو بل باندې الزامونه نه کیږي. پرون امریکایي الزامونه لګول. نن تاسو کتل چې د هیلي کلینټن بیان ناغله چې نه د پاکستان امر خدمات چې ګمدي د بل چام نشته دي. دغه جنت افغانستان الزامونه لګول سبب دي. دا خبره کې پاکستان به الزامونه لګي چې ربانی چې ګمدي د افغانستان انټيليجنس ایجنسی شته یا د امریکایي لاسته پکې د روس لاسته
بګی تباب بیا په یو ټیبل باندې ناشي. یادونه وردا چې افغان لسمشر حامد کرزی روستو د افغانستان داخله وزیر هم په پاکستان تور لګولې چې دوی د پروفیسر برهان الدین ربانی په وجنه کې ککړ دي، ولې پاکستان وخت په وخت دا تورونه بے بنیاد بللی او دای مسترد کړی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په سفر کې بعد وڼه هیوادونه د امن په پرځای کولو خبرې کوي. ډاکټر زلمی رسول د یکشنبه په ورځ له ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویل دغه سفر به د روان نیمیاشتې په اخر کې وشي. زموږ د همکار معصوم میوند دا رپورټ ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو په هدف دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په خبرو کې هغه راپور نه رات کړ چې پکې دغه سفر د لغوه کېدو خبره شوې وه. ښاغلی رسول وویل چې دا سفر به د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې وسی.
در افغانستان یک نقش اساسی داره.
موږ اوس هم په دې باور یو او دا یو واقعیت چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پټنګیدو کې یو اساسي رول لري. لکه څنګه چې ولسمشر په څرګنده ویلي د افغانستان دولت به له طالبانو سره ورسره لدی مذاکرات ونه لري، خو اړیکه او خبرې به په دې برخه کې په مستقیمه توګه له پاکستان سره وي. د همدې لپاره افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر چې د روان میاشتې په وروستۍ کې به وسی نه دی لغوه شوی. البته خبرې به په یوه بیلې روحیې سره وسی. د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې د افغان او پاکستاني چارواکو د خبرې به د پخوا په پرتله څه توپیر ولري. د په خبره چې کابل ته د سید یوسف رضا ګیلانی د سفر پر وخت به د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په مخامخ ډول د سولې خبرې وسی. تر دې مخکې په ځینو راپورونو کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان له خولې ویل شوی و چې افغان حکومت کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر لغوه کړی دی. په دغو راپورونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسیون د کار د ځنډ هم ویل شوی و. د افغان چارواکو په خبره د دې کمیسیون له جوړېدو شاوخوا شپږ میاشتې کېږي، خو دغه کمیسیون د افغانستان د سولې او امن لپاره هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د ځینو پوهانو په باور اوسمهال افغان حکومت باید له یو غښتلې دریځ او یوې ځانګړې طرحې سره یو ځای له پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. ویل کېږي که افغان حکومت په دې اړه له پوره جدیت څخه کار وانه خیست، له پاکستان سره د سولې خبرې کول د وخت بربادول به وي او افغانانو ته به ښه زیری ونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د حکانی اورپکی ډلې مشر سراج الدین حکانی له بی بی سی سره د مرکه پترس کې ویلي چې دوی نه د پاکستان له استخباراتي ادارې سره اړیکې لري او نه هم د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی په وجلو کې لاس لري. دا چې د سیمې پر حالاتو نظر لرونکي په دې اړه سوای. زموږ د همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د بی بی سی لخوا د ورلیږل سوو لیکلو پښتنو په ځواب کې د حکانی شبکې مشر سراج الدین حکانی یو ځل بیا نه یوازې د پاکستان د استخباراتو له ادارې ISI سره له اړیکو انکار کړی دی، بلکې دا هم په ډاګه کړی دا چې دوی د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی په وجلو کې لاس نه لري. د حکانی شبکې لخوا دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې له یوې خوا امریکا پر پاکستان فشار زیات کړی دی چې ISI دی له حکانی شبکې سره موجود اړیکې وشلوي او پاکستان دی د دې ډلې پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. بلې خوا ته افغانستان وایي چې د برهان الدین ربانی د وژلو پلان په کوټه کې تیار شوی و او پر برهان الدین ربانی برید کوونکی کس د پاکستان د چمن اوسیدونکی و. د افغان چارواکو په وینا دوی په دې اړه ثبوتونه په کابل کې د پاکستان سفارتخانه ته سپارلې دي. دا چې په داسې وخت کې د حکانی شبکې لخوا داسې څرګندونې سمانه لري پر قبایلی سیمو نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپوه فرحت تاج پاړه وای.
دا ISI ورته وی چې شابه بیان ورکړي نو بس داسې بیان ورکړي چې دوی د خوښي وینو چې کومه خبره دوی کوي مغه حکانی نوم کوي دوم هم دای کنه د پاکستان افیشلز سره دوی د ټکانې ټولې سری د افغانستان کې دي او حکانی نوم هم دا خبره کوي. اټ جاست شوز دیر کلوز کولابوریشن. کړه
تر دې وړاندې د حکانی شبکې مشر سراج الدین حکانی له رویټرز خبري اجان سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په پاکستان کې پټنځایونه نه لري او د هغه په خبره دوی د پاکستان په پرتله په افغانستان کې ځان خوندي بولي. دا چې د حکانی شبکې لپاره د پاکستان قبایلی سیمې او که افغانستان خوندي ځای دی یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپوه فرحت تاج.
زیات خو په پاکستان کې محفوظ دي ځکه چې ته په فاټا کې بیا سپیشلی په نارت وزیرستان کوم ځای کې د دوه بیسز دی او بیا کورمه کې سکون دیتا اوس دو دے راوستو کوشش کرے را بلکہ راغلی دی پکے نو اغزے کہ گورنمنٹ خپل رٹ پر شاید کنا رٹ ٹول طالبان سر دا افغانستان کے چھتا محفوظ دی افغانستان کے غبت دس ناس دی دور اٹیک کئی نو الٹیمیٹلی خوب ہم دا امریکنز را شور پسے کنا کہ وی ریزے نہیں بل ریزے کہ وی میشت نہیں بل میشت را بشور پسے
خو پاکستان لدی څخه انکار کوي چې د دوی استخباراتي اداره یا ISI له حقانی شبکې سره اړیکه لري د امریکا لخوا تر دې تورونو وروسته د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا را بلل سوی د پاکستان د ټولو ګوندونو ګډي غونډې هم په یو خله د فشار او د هغوی په خبره بې بنسټ تورونه رد کړل
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګی د امریکا لخوا د فشار او تورونو په لړ کې چې ګینه پاکستان د اورپکو ډلو سره اړیکې لري د کامی امنیت په اړه د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په بلنه په 9 سپتمبر د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وشوه چې پر ټولو سیاسي ګوندونو په دیار لس نکاتی قرارداد باندې رضا وخوډله دا چې د غونډې ورستو د غونډې د لاستراوړو په اړه کارپوهان سره نظر لري او ولې په دې قرارداد کې تراګری غندنه نه د شبي په دې اړه د مليحا امیرزاده نه تفصیل اورو
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 9 سپتمبر د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې و چې د امریکا لخوا پر پاکستان د تورونو په لړ کې مخالف ګوندونه پوز او اتحادي حکومت را یو ځای کړیو دا په داسې حال کې ده چې امریکا په کابل کې د 14 سپتمبر برید لپاره حقانی شبکې زمواره ګرځولې او په روسيو کې تورونه لګولې دي چې په دې برید کې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مرسته کړې و وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ترهګریزې جګړې په لړ کې د پاکستانیانو لخوا د ورکړې چوی قربانیانو یادګیرنه وکړه او وی ویل چې د مسلې حل دې د خبرو اترو لالارې را وېستل شي د کانفرنس نو وروسته پښتنه دارا ولاړی کی چې د غونډې لاسترولنې سدي په داسې حال کې چې امریکا د ترهګریزې جګړې په لړ کې د پاکستان په کردار شکمن دي او پرې تورونه لګوي چې دا هیواد هغه څنګه کوي کوم چې کول پکار دي د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې په لاهور کې میشت د سیاسي چارو کارپو او د لاهور د لمس یونیورسيټي استاد رسول بخش رئیس وای
لومبئی خبر ادا چې د دې کانفرنس سره په قام کې یکجهتی راغلی او سیاسي حکومت ځان یوازې نه غنی بلکې د دوی سره مخالف ګوندونو هم لاټړ خودلې په داسې وخت کې چې ملک دننه مسلې دي او بهرنی هیوادونه لکه امریکا افغانستان او د هند له اړخه پرې فشار دی د کانفرنس دویمه مهمه خبر ادا ده چې په پاکستان دباو اچول د ګټې سودا نه ده او د امریکا سره د روغې جوړې په لړ کې د پاکستان پوزیشن ډیر کامیاب شوه چې ګینه حکومت یوازې نه دی بلکې په قام او مخالف ګوندونه هم د حکومت سره دي بیا تر ټولو لوی پرمختګ دا شوه چې امریکا ته یې دا واضح پیغام ورکړي چې د تعلقاتو په اړه باید د نوي سر نه خبر وشي او تر هغه به پاکستان په دې لړ کې د معاملې کولو نه انکار کوي تر څو دا هر څه په شفاف ډول ونه شي
د سیاسي
او د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری هم د دغه غونډې د لاسترولنې په اړه ورته نظر لري
هغوی د امریکا لخوا د فشار کمولو لپاره یو ځای ودرېدلې دي او هغوی په شمالي وزیرستان کې د کاروایۍ نه کولو په اړه د پوځي پالیسۍ ملاتړ ښودلې دی بل هغوی دا هم منلې چې که د پاکستان په قبایلي سیمو کې اورپکې ډلې وي او هغوی خبرو ته تیارې وي نو د هغوی سره دې خبرې اترې وشي
اگر کوئی بات کرنے کو تیار ہے تو ان سے بات کی جائے
د کمی امنیت په اړه په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ټولو سیاسي ګوندونو په 14 نکاتی قرارداد باندې رضا وښودله چې پکې د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام قومي دلچسپۍ ته لومړیتوب ورکول امن پر ځای کول د امداد پر ځای تجارت لپاره لارې هوارول د قبایلي خلکو سره خبرې اترې شروع کول او د غشان یو شمېر نورو نکاتو ته په قرارداد کې ځای ورکړل شو دا چې ولې په دې 14 نکاتی قرارداد کې د ترهګرو غندنه اونشوه په دې اړه رسول بخش رئیس وای
یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں حکومت بھی کر چکی ہے اور فوج بھی کر چکی ہے
لدی مخ کی یہ ہم کڑی حکومت او پوز دواڑو د دوی غندنه کڑی اوس جګړه هم پدی خبره ده چې د پاکستان دننه په عوامي کچا او د سیاسي جماعتونو په کچا د طالبانو حمایت نشته د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په اولس کې نفرت ده خلک د دوی د نظری او یا د کار طریقې سره منینه نو زما په فکر د دې ضرورت دوی نه دی محسوس کړي خو د دې دا مطلب نه جوړیږي چې د ترګرې ز جګړې په لړ کې پاکستان قرباني نه دی کړي او یا یې د سنجیدګۍ سره ناخلي
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یا دہشت گردی کو پاکستان سنجیدگی سے نہیں لے.
بلخوا حسن عسکری پدے نظر دے چپ دے دیار لس نکاتوں کے دتر ہگرو غندنا پر دے نہ دشوے چپ گنڈا کے زینی سیاسی گندو نہ داسیو چدوی سرا ہمدردی لری.
وہ اس لیے کنڈمنیشن نہیں کی کہ اس میں بہت سی ایسی جماعتیں تھیں جو طالبان سے ہمدردی رکھتی تھیں.
زکی غندنا نہ دکڑے چپاغی کے داسی سیاسی گندوں نہ وہ چد طالبان سر ہمدردی کبھی او یا ملاتڑ کبھی او دغونڈ مقصد ہم دغه و چھ دغه شخڑے درجہ کمش نو زکہ دے پر زے دوی کوشش دا کڑے چھ کد خبر اترو سر لانجہ ہواری دل شی نو اودش نو زکی د دوی غندنا نہ دکڑے زکہ چ د غندنی سر بیا خبر اتری کول گرانش
بعد پھر
نیگوشیشن
کا پروسس ذرا مشکل ہو جاتا ہے.
د مشال ریڈیو د پختنې په جواب کې چې گینی هاغه کوم ګوندونه دي چې د طالبانو ملاتړ کوي نو موري زیاته کړه چې د پاکستان مذهبي ګوندونه داسې دي چې د طالبانو سره همدردی لري.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان په کندهار ولایت کې ځانمرګي برید کون کې د ځان په شمول درې کسان وجلی او 19 جوبل کړی دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د غبرید د کندهار په حاجی عرب سیمه کې شوې ده. د تفصیل لپاره د سید شاه سکیم دا رپورټ ورو.
ځانمرګي برید د کندهار په حاجی عرب سیمه کې شوې ده چې له عمله یې د ځانمرګي برید کوونکو په ګډون درې تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. د کندهار د امنیتي چارواکو په خبره په برید کې په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې 15 تنه ماشومان هم شامل دي چې یو پکې وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د کندهار د امنیت قومندان سیکرټر عبدالله وایي چې یو تن ځانمرګي برید کوونکي چې په چاودیدونکو توکو بار زرنج رکشه یې د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه ښار ته روانه کړې وه. هدف تر رسیدو وړاندې چاودېدلې او ټوله مرګ ژوبله یې عامو وګړو ته اړولې ده. د افغانستان د سرحداتو وزیر او د هیواد په جنوب کې د دولت نظامی مسول اسدالله خالد رسنیو ته ویلي دي چې برید په حاجی عرب سیمه کې هغه وخت شوی دی چې څو شېبې وړاندې د پیښې له ځای څخه د موټر تیر شو. ټاکل شوی و چې د سرحداتو وزیر به نن په ډنډ ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کمې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوالی سونالی رناډی د پاکستان او امریکا ترمنځ خراب تعلقاتو ته د کتلو سره په یو مقاله کې دې موضوع ته کتنه کړې چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو هغه کوم مقصدونه دي چې پرې د دواړو اختلاف دی. د مقاله مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
په ورځپاڼه کې لیکل شوي د څېړونکو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکا او پاکستان مقصدونو ته کتنه کړې. د دې څېړنې تر مخه پاکستان په افغانستان کې استحکام، په حکومت کې د پښتنو ونډه او په دغه هیواد کې د هند کم اثر غواړي. د لیکوالې په خبره دا ټول هغه مقصدونه نه دي چې د امریکا سره پرې پخلاینه نشي کېدی. لیکواله په دې لړ کې د هند لپاره د امریکا پخوانی سفیر او په عراق کې د امریکا مرستیال کمی سلاکار رابرټ بلیکویل د هغه وړاندیز یادګیرنه ورکوي چې نوموړي په افغانستان کې د واک د تقسیم په اړه ورکړی و. د دې وړاندیز تر مخه نوموړي د هیواد په جنوبي برخه کې د طالبانو، په شمالي ولسوالیو د شمالي اتحادیې کنټرول او په مرکزي کچه د مشترکه واک خبره کړې وه. د دې انتظام تر مخه امریکا به وکړه چې په سیمه کې موجودګي کمه شي، افغان ځواکونو ته پیسې ورکړي، د مرکزي حکومت ملاتړ وکړي او د القاعده یا د یاغیانو پټنځایونه پرېنږدي. د لیکوالې په خبره پاکستان سره خپل وجوهات دي چې د دې وړاندیز سره ونه مني. د دې سره به په افغانستان د پاکستان هغه شان کنټرول نه وي څنګه چې یې پخوا و. بلخوا د واک د اشتراک په اړه د پښتنو ناخوښي سره به پښتانه د شمالي اتحادیې نه بیلتون غواړي چې خپله د پاکستان د پښتنو لپاره هم نتیجې لرلی شي. سونالی رناډی لیکي امریکا به د واک داسې ویش څخه غواړي چې دا ډول د ایران، پاکستان، چین او منځنۍ ایشیا په حساسو سیمو نظر وساتي. لیکواله د افغانستان معاملې یوازې د امریکا او پاکستان ترمنځ کړي. لیکواله لیکي پاکستان به په افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کولو لپاره په سیمه کې د امریکا د موجودیت سره مخامخ وي او باید د دې لپاره قیمت ورکړي. امریکا به هم نغواړي یو داسې هیواد سره نیخ په نیغه جګړه شروع کړي چې اټومي طاقت دی، خو د دې پر ځای به پر پاکستان لوی اقتصادي بندیزونه ولګوي. چین به کولی شي د دې بندیزونو اثر تر څه حده کمولو کې مرسته وکړي، خو بیا به هم د پاکستان اقتصاد ډیر تاواني شي او د ترقی پر ځای به پر شا لاړ شي. لیکواله د پاکستان او د هند ترمنځ د جګړې د امکان په اړه لیکي چې دا یو ناممکن خبره ده، او د خپلې د دې پوښتنې چې د پاکستان پوسته د ستراتیژیکي ژورتیا څنګه ضرورت دی په جواب کې لیکي پاکستان یا د هند لپاره جګړه سمه لاره نه ده، ځکه چې د دې سره ستراتیژیکي ژورتیا بې معنا پاتې شي. لیکواله بیا په افغانستان کې د اثر ساتلو په لړ کې د دواړو هیوادونو مقابلې ته کتنه کوي او زیاتوي په اوږدمهاله موده کې به د یو نوي افغانستان نه هند لرې ساتل ناممکن وي. یو باثباته افغانستان به غواړي ګاونډي هیوادونه لکه چین، ایران، روس او امریکا هم په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. لیکواله لیکي پاکستان به د هند اثر په مقابله کې د خپل نسلي، کلتوري او تجارتي اړیکو سره په دې هیواد خپلې اغیزې ولري، او افغانستان ته به هم د پاکستان د بندرګاو د استعمالولو ضرورت وي. نو ځکه پاکستان ته په دې لړ کې د هیڅ قسمه یری ضرورت نشته چې یعنی په افغانستان کې به یوازې پاتې شي او یا به پرې هند برلاسي شي. لیکواله لیکي د چین په موجودګۍ کې به هم هند په افغانستان هغه عمره اثر نشي کولی د کوم په اړه چې ویل کېږي، نو ځکه د پاکستان د ګټې لپاره پکار ده د هند په اړه دغه تاثر ختم شي. لیکواله لیکي د یو غیر مستحکم افغانستان سره پاکستان امن او سوکالي نشي ترلاسه کولی، او په دې هیواد د هند سره دوستانه خبرې اترې یو لاره کېدی شي چې د مسلې حل راوځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی چارواکي د بلوچستان نه د زرګونو بلوڅو افغانستان ته د کډوالۍ تو اړه به خبري ښکاره کوي، خو وايي که د افغان چارواکو خبره سم وي نو دوی به د مرورو بلوڅو د بیا بخلا کولو هڅه وکړي. بل پلو بلوڅ ملت پاله مشر نواب طلال اکبر بوکچی وايي دیرش زره بلوڅ افغانستان ته په کډه تللي دي. نجیب عامر په دې اړه یو رپورت وړاندې کوي.
د جنگونو نامنۍ او د عملیاتو له وجې د پاکستان د بلوچستان صوبې نه د زرګونو بلوڅو کورنیو افغانستان ته دا وړېدو او هلته د میشتېدو په اړه د افغان چارواکو د ادعا په ځواب کې مو چې کله د بلوچستان د صوبایي حکومت د کابینې د یو وزیر زمرک خان نه پوښتنه وکړه نو هغوی داسې وویل.
ما ته خپله داسې معلومات نشته چې هغه دي ما ته وایي چې 2500 کورونه اوښتي دي. زه بالکل په خپله دا مې اوله پلاس تاسو دا خبره واورېدله. زما ته په خپله په دې ذاتي تور یا بلکې د حکومتي سطح باندې هم ماته د دې هیڅ معلومات نشته چې هغه داسې خلک لري دي او که نه لري.
د افغانستان د کندهار ولایت د کډوالو د چارو رئیس محمد عظیم ترابی مشال ریډیو ته په مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د 2300 نه زیات بلوڅ کورنۍ اوړېدلې او دا مهال د نداري ژوند تیروي. دا خلک مرستو ته لیواله دي.
تقریبا 2300 پامل دوی د پاکستان د جنگ په خاطر باندې راغلي دي. د بولدک پولیس والی کې ځای پر ځای شوی دي او در دې د څنګ نوې کلی بولي په دنیو کلی کې ډیر بیچارهګان ډیر بے وزري خلک دي. هلته شهاغم نسمنجي هیڅ شی نه لري، د کار زمينه نه سورته مسايده هغم اړین دي واجو درجه چې دوی د پارم کومک وسی.
د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو ډلې بلوچستان نېشنل پارټي ویان اغا حسن وای د بلوچستان نه د بلوڅو د وتلو لړۍ د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف د واکمنۍ رئیس پیل شوه، ځکه چې هغه مهال د بلوڅو خلاف په لوی کچا عملیات پیل شوه.
د دغستان کې غلطه کولو کې مشرف دور کې اپریشن وسو. مشرف دور کې کولو کې د بلوچستان کې خلک بیگ ماګریټو کړل نام الله افغانستان ته ولاړ. هغه ټیم باندې بیا شاید جبراندار بوکچی ته افغانستان ته ولاړ.
د هغه مهال د عملیاتو په ترڅ کې مخور بلوس ملت پاله مشر نواب اکبر خان بوکټي هم وژل شوی و. د غزوی طلال اکبر بوکټي وایي پاکستان کې د بلوسو سره ناروا سلوک روان دی نو ځکه دوی افغانستان ته وړي.
30,000 بوکټي کې لږ بګ افغانستان مې هجرت کړی وه بیٹھے وې. هجرت اسلام کې عین مطابق ہے. رسول الله کو
بھی دیش زرا بوکټیان افغانستان ته په هجرت للی او هلته مشته دي. په اسلام کې هجرت کول جواز لري. د اسلام رسول هم د مکه د کافرانو د ظلمونو له عمله مدینه منوره ته هجرت کړې وو. بلوچو هم همدا سه هجرت کړې ده.
په اسلام آباد کې د کډوالو د نړیوالې ادارې ویاندا دنیا اسلم خان وایي د پاکستان نه افغانستان ته په دومره لوی تعداد کې د بلوڅو د کډوالې دوه پاړه دوی سره تماس نه دینول شوی. د بلوچستان د کابینې وزیر زمرک خان وایي هغه بلوڅ کورنۍ چې مرور شوی او افغانستان ته وړېدلې د دوی حکومت بحث کوي چې بیرته یې راپخلا کړي.
موږ
ملکو گور ملکو دا مرور پاکی نو ملکو ار وقت دا خوشحالی پاکی ہو ملکو دا ورون سے چار سو خوش خواب دی خوشحال کو بیا کاغت للی بھی ہم پدی شکل کی مل بیرا ولو دا وہ خدمت بکو دا وہ کما اکو پامال سی وی دا وہ دا پار خبر کو دا سیس خبر نو سچ مل دی سر دا خبر او پدی کی مل پاکستان گورنمنٹ پدی کی تحفظات لری او دا یا سنگ خلق دی رشتہ ما رقم خلق دی کدار رقم خلق جو خاطر وای جدا دا ٹریننگ تے دی بل خلق وای جدا ریفیوجی دی نو پدی سر خوز مل دا اس نو
د بلوچستان نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د باجوړ او مومندونه هم زرګونه قبایل د جنگونو او عملیاتو له وجې د افغانستان کونړ ولایت ته وختي او چې ډیری له هم التمشته دي.
زمونږ همکار نجیب عامر وو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوی پامیر ساحل نه لند خبرونه اورو.
د حقانی اورپکی شبکې مهم مشر سراج حقانی ویلی د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره تړاو نه لري. د پاکستان له بلوچستان په سلګونه کورنۍ د نامنې او عملیاتو له کبله کندهار ته پکړه شوې دي. په کندهار کې د دوو ځانور ګبریدونو پر مهال څلور کسان وژل شوي او یو ویش ژوبل دي. په عراق کې وسلوالو پر حکومتي ودانۍ برید کړی دی او په تاڼۍ کې پولیسان یرغمال کړي دي. په لیبیا کې د معمر قذافي په پلرني ښار کې د نښتو له کبله په زرګونه خلک له ښاره وتلي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلي اسرائیل په صورت منځنی ختیځ کې ځان تکیږي او د نوبل انعام کمیټې د روغتیا په څنګه کې درې ساينس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی.
لن خبرونه مو زمونږ د همکار پامیر ساحل ناوریدل او اوس هم په خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه انیسا اجمل بیانوي.
رسپانه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د امریکایي چارواکو لخوا لګول شوی تورونو باندې د پاکستان رد عمل تر سرحده اثر کړی دی او امریکایي چارواکو اوس دا ویلي دي چې د هغې پوز به پاکستان کې نه داخليږي. بلخوا د برتانیې یو رسپانه وایي چې د امریکې صدر براک اوباما ویلي دي چې حقانی ډلې سره د پاکستان د اړیکو نویت په ډاګه نه دی، خو دوی د طالبان ګروپونو سره مرستې پرېږدي. اداري لیکي چې د امریکایي چارواکو لخوا په پاکستان د بریدونو نه کولو خبره خود ستاینې وړ ده، خو د اوباما بیان نه ثابتیږي چې پراتلونکي کې به هم د امریکې په پاکستان فشار موجود وي، ځکه پاکستان دې په دې لړکې د مخکې نه منصوبه بندي وکړي. رسپانه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د پټرولو مصنوعاتو نرخونو کې د کمې وروسته هم حکومت تیر ورځ د پټرولو نرخونه زیات کړي دي، د کمې پر ضد چې د ملک سیاسي او تجارتي حلقو احتجاج کړی دی او بعضي سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې تحریک التوا هم جمع کړی دی. ادارې لیکي چې د غلط کړنلارو له وجې د ملک وسایلو نه فائده اغستو والا لاری بندی کړی دي او کدا صورتحال داسې جاری وساتل شو نو اندېښنه ده چې د ملک به یو لوی حادثې سره مخ شي. رسپانه مشرق په خپل اداري کلی کې چې د ترهګرو لخوا د تربیت کوونکو پولیسوالو او اف سي ځوانانو گاډي بار بار په نخه کول وروسته هم دې لړکې مسلسل احتیاط نه کول د پوی نه بهر ده. پولیس چارواکي که د دې بریدونو مخنیوي نشي کولی، خو د احتیاطي ګامونو تر لاندې په دې کې کمی ضرور کولی شي. اداري لیکي چې د ترهګرو لخوا چې کله په دې ځوانانو بریدونه کړی شي نو پولیس کې د شاملېدو نه وړاندې دی خو یا وجلی شي او یا د جوبل کېدو وروسته د معذورې په حالت کې ژوند کوي، او هم دا وجه دی چې د ملک زیاتره ځوانان اوس په پولیس کې شاملېدل نه غواړي. روزپاڼه جنگ په خپل اداري کلی کې چې په ټول ملک کې د بجلی بحران او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کې زیاتوالي له وجې په ښارونو کې شل ګینټو نه زیات بجلی بندوي، چې له وجې د خلکو ژوند ګران شوی دی او که یو خوا د ملک معیشت ته زیان رسي نو بل اړخته خلکو ته د اوبو هم مسلې دي، او په سرکاري او نجی اسپتالونو کې د ډینګي مریضانو ټیسټونه او د علاج په لار کې هم ستونزې سیوا شوې دي. دا وخت په ملک کې 1.5 میگا واټ شارټ فال اولس په احتجاج مجبور کړی دی. حکومت که په وخت د اړخ ته پام ونه کړو نو دې سره به حالات نور هم خراب شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په ادارې کې راغلی دي که د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ختم شوې نو دواړه هیوادونه به متاثره شي. بلخوا هم د یادې شوې ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې راغلي څومره چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې خرابوالی راځي همره پاکستان چین ته نږدې کیږي، خو کارپوهان وایي چین د امریکا ځای نشي نیولی. همدارنګ چین پاکستان لره په پوځي او اقتصادي برخه کې په بلیونونو ډالرو مرسته هم نشي ورکولې. دغه دواړه مقالې زموږ همکار اسرار عالم مومند لوستي او تاسو ته مهمه خبره بیانوي.
د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په ادارې کې راغلی دی د امریکا د ګډو پوځونو مشر ایډمیرل مایک مولن هغه بیان چې پکې نوموړي ویلي وو حقانی ډله د پاکستان علاقار ده اوس هم په هیواد دننه او پاکستان کې د زیان سبب جوړیږي او دا رنګ د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ختمې شوې نو دواړه هیوادونه به متاثر شي. د مایک مولن دغه بیان په ملاتړ کې د امریکا د سینټ غړي ډینی فینسټین غوښتنه وکړه چې حقانی ډله د نړیوال ترګرو په لیست کې واچول شي. بلخوا د امریکا د سینټ یو بل غړي ویلي دي کچري پاکستان ترګري د خپل استراتیژیک کړنلارې په توګه کاروي نو بیا باید چې امریکا پوځي قدم پورته کړي. مخاله کې راغلي دي د امریکا په پوځي او استخباراتي ټولنو کې په دې اړه ډېر لږ شکونه دي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د وسلوالې ډلې حقاني ملاتړ کوي. که څه هم دا خبره په ډاګه نه ده چې پاکستان څرنګه د حقاني ډلې ملاتړ کوي، خو د امریکا د ګډو پوځونو تونکي مشر ایډمیرل مایک مولن وایي پاکستان نه یوازې د حقاني ډلې ملاتړ کوي بلکې دغه ډلا کنټرولوي هم. نوموړي ډېر لږ ثبوتونه ورکړل، خو پوځي چارواکو ویلي دي په کابل کې د امریکا په سفارت د حقاني ډلې لخوا د برید وروستو ترلاسه شوي موبایلونه ښایي چې برید کوونکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره په رابطه کې وو. خو لیکوال وایي چې بیا هم دا خبره په تیره کې ده او چې کومه خبره په ډاګه ده هغه دا ده چې حقاني ډله د امریکا د سر دښمنه ده او په افغانستان کې د دوی د پوځونو پر ضد جنګیږي. مقاله کې وړاندې راغلي که حقاني ډله په رسمي توګه نړیواله ترګر ډله وګرځول شوه نو دې سره به کېدی شي پاکستان هم هغه هیواد وګرځي چې د ترګرو ملاتړ کوي او بیا به امریکا د پاکستان سره خپلې مرستې بندې کړي. او دا خبره یقیني ده چې پاکستان به د ترګرۍ پر ضد جنګ کې د امریکا سره خپله همکاري بند کړي. د دې ترڅنګ دې سره به هغه امیدونه هم له منځه ولاړ شي چې ګینې حقاني ډله به د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل کردار ولوبوي. دغه رنګ د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې د پاکستان د لارې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د سامان سپلای هم بندېدای شي. بلخوا د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی دي څومره چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې خرابوالی راځي همره پاکستان چین ته نږدې کیږي. همداراز کله چې د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر ایډمیرل مایک مولن تور ولګوه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د امریکا پر اهدافو بریدونو کې د حقانی ډلې مرسته کړې وه، نو د دې بیان څو ورځې وروسته د چین مرستیال وزیر اعظم مینګ جانجو اسلام آباد ته راورسېدو. نوموړي پاکستانی چارواکو ته د خبرې باور ورکړو چې چین به د پاکستان د خپلواکۍ په دفاع کې د اسلام آباد د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو کارپوهان په دې عقیده دي چې چین د امریکا ذهن نشي نیولی. همدارنګ چین پاکستان لره په پوځي او اقتصادي برخه کې د ارباو ډالرو مرسته نشي ورکولی. په اخره کې مقاله لیکونکي په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکري د خلیلي کې کچري پاکستان دا سوچ کوي چې چین به د امریکا ځای ونیسي نو دا د پاکستان غلطه اندازه ده. نوموړی زیاتوي چین کله هم د امریکا ځای نشي نیولی او چین هم دا خبره منلې ده.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره. مشال ریډیو تغوغي نیویارک ټایمز رسپانې سو ورځې وړاندې په یمن کې د ډرون بریټ پر مهال د وژل شوی امریکایي وګړي او د القاعده د غړي انوار او لاکی په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې د امریکا د سیاسي مشانو او لیکوالانو په حواله ویل شوی چې سرنګ امریکایي حکومت خپل یو غړي بغیر د عدالت عدالتي کاروای وجلې شي. دغه مقاله غټ ټکی د اسرار علم مومن ناورو
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی چې د آزاد فکر خلکو تر مخه د سخت دریځه مولا انوار الاولاکی وجنه د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پوځي ستراتیژۍ کامیابی نه بلکې د دغه ستراتیژۍ د کمزوري یو مثال دی. په دغه مقاله کې ډیوډ ګودمن لیکي چې ځینې قانوني چارواکي د الاولاکی په وجنه پریشان دي چې څنګه امریکایي حکومت خپل یو وګړی د عدالتي کاروایۍ نه بغیر او د میدان جنگ نه بهر ووجو. همدارز څرګندونې د ریپبلیکن ګوند د غړي ران پال هم وکړي او ویل چې الاولاکی یو امریکایي وګړی وو، دلته کې زیږیدلې وو او څه جرم پرې هم نو ثابت شوی. د سی ان ان رپورټ تر مخه ښاغلی پال ویلې امریکا اوس خپل هغه وګړي وجني چې څه جرم پرې نوی ثابت شوی. نو مور جاته کړه په کار ده چې هغوی دا قسمه پیښې جدي واخلي. ښاغلی پال د الاولاکی په کانوای د ډرون برید له وجې په ولسمشر اوباما سخت ټکونه وکړل او ویل په کار وا چې مشکوک ترهګر الاولاکی عدالت ته وړاندې کړی شوی وي او که جرم پری ثابت شوی وی نو بیا دی ورته د مرګ سزا ورکړی شوی وی، لکه څنګه چې ټیموتی مکویک سره وشو. مقاله کې وړاندې راغلی دی خاغلی گرین والډ په خپل بلاک کې لیکلی دی چې د څو ناکامه هڅو وروسته امریکا نن کامیابه شوه چې خپل یو وګړی ووژني. نو موړی زیاته کړه همدا فکر به نور زیاتره امریکایان هم کوي. مقاله کې وړاندې راغلی چې د پنځم ترمیم تر مخه هیڅ یو کس به بغیر د عدالتي کاروای نه نشي وژل کېدی. گرین والډ لیکي په ظاهره د اولاکي وجنه د یو امریکایي وګړي لومبی هدفي وجنه ده، خو مدر جونز میگزین کې راغلی دی چې د القاعده پر ضد ډرون بیت کې د اولاکي وجنه لومبی پیښه نه ده، بلکې په 2002 کال کې هم په یمن کې یو امریکایي وګړي او د القاعده غړی کمال درویش وژل شوی وو. هغه وخت د امریکا د ولسمشر بوش انتظامی ټایم ورسپانې ته ویلي وو هغوی ته د وړاندې نه معلومات نه وو چې په کوم ګاډي دوی بریت وکړو، په هغې کې کمال درویش ناست وو. ورسپانې واشنگټن پوسټ په کال 2010 کې په خپل یو رپورټ کې ورکړی وو چې ځانګړي عملیات ترسره کوونکي ځواک کمانډان سره په هدفي لیست کې د یو شمېر امریکایانو نمونه هم وو. په دې وروستیو اونیو کې پوسټ ورسپانې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي وو چې حکومت چې چمتو دی چې هغه امریکایي وګړي وژني چې پرې عقیده کېږي د ترګري په عملیاتو کې ککړ دي او نور امریکایي وګړو لپاره د خطرې سبب جوړیږي.
اسرار عالم مومند وو او اوس هم اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته. د سیند صوبې سیلاب ځپلې سیمې نواب شاه اوسیدونکي وایي چې د ضلع له مرکزي ښار نه سیلابي اوبه وستل شوي دي، بازارونه خلاص شوي او ښار کې ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی دی. خو د ښار چارچاپېره سیمو کې د بارانونو اودرېدو څخه د پاسه یوه میاشت وروسته اوس هم سیلابي اوبه ډنډ ولاړې دي، چې له امله یې په خلکو کې ناروغۍ هم خورېږي. د کراچۍ نه د ظفر کریمي دا رپورټ.
د سیند صوبې سیلاب ځپلې سیمې نواب شاه استوګن وایي چې د ضلع له مرکزي ښار څخه اوبه وستل شوي دي او په ښارونو کې ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی دی، خو د ښار نه چار چاپېر سیمو کې لا هم سیلابي اوبه ډب ولاړې دي. د نواب شاه ضلع یو استوګن مشال رډیو ته د خپلې سیمې حالت څه داسې بیانوي.
اوس خبر سرچار شکر رکھ سے بازار کی کروڑنے موڑنے اچھی کون سے علاقوں کلو کی وہ ہریالی خلق کورن مورن مرا کر دی تھی دیوالی میں مورن مرا کر دی تھی تو خلق کٹینٹوں کی
حل تبیا د ملګرو ملتونو ماشومانو دپاره کارکوونکي ادارې یونیسف چارواکي وایي چې سیلاب څخه متاثره شوي زیاتره ماشومان بیماران دي. د کراچۍ او حیدرآباد څخه د ډاکټرانو ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته د ناروغانو د درملنې په موخه رسیدلي دي. د ډاکټرانو په ډله کې شامل یو ډاکټر سریش کمار مشال رډیو ته ویلي چې زیاتره سیلاب ځپلي مریضان دي. دی وای د ماشومانو روغتیایي حالت ډیر خراب دی. دې سیمو کې ملیریا زیاته ده. د هیزي مریضان هم ګڼ شمېر کې دي. د پوستکي او خارښ مرضونه ډیر زیات زموږ مخې ته راغلل. د محرقې یا ټایفاید مریضان هم ډیر دي. د ډاکټر کمار په خبره زیاتره مریضان په داسې مرضونو اخته دي کم مرضونه چې د یو انسان نه بل ته لګي. د نوموړي په وینا د دې ویره زیاته ده چې مرضونه به نور هم خواره شي. د یادونې وړ ده چې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر ظفر اقبال ور د مخه ویلي دي چې د سیند صوبې سیلاب ځپلو ټولو سیمو نه ډب شوو سیلابي اوبو د ویستلو کار به دوه نورې میاشتې او یا د دې نه هم زیاته موده ونیسي. د اغېزمنو شوو سیمو په لسګونو لاکه هکټره زراعتي ځمکه ولاړو اوبو څخه که یوې خواته مرضونه زیات شوي دي، نو بلې خواته یې د کروندې ځمکه هم د غنمو د فصل څخه ویستلې ده. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چارسدا.
انیسہ اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان سرکاري هوایی کمپنۍ پی آی ای د پېښور نه چترال ته د پروازونو تک د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دی، چې په دغه فیصله د چترال اوسیدونکو احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د جهازونو تک دې زر تر زره بیا شروع کړل شي. د چترال د دغه خلکو د غوښتنو تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز د پېښور او چترال ترمنځ د پی آی ای الوتکو پروازونه د یوې میاشتې لپاره ودرولې دي، چې له وجې د چترال ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. په دې لړ کې د تنظیمي تحفظي حقوقي چترال چیرمین صادق امین مشال ریډیو ته وویل
او نن دا احتجاج ولې مونږ کو د دې وجوهات دادي چې چترال د پاره یو میاشت د پاره دیو پی آئی اے فلائٹ چې په خبر نه چترال د پاره دی دا معطل کړ. مونږ اوس دا وایو چې د مونږ د په خبر د فلائٹ تر ته تر بحال دي کی ادروائز مونږ به چیف منسٹر هاوس ګراو بکاو او د تر تمام تر ذمہ داری چې دا هغه په حکومت او په پی آئی اے بای
د مظاهره چانو په چترال کې په موجوده حالاتو کې د بند کړې شوی یو شمیر مهم پروژو په اړه هم اندېښنې سرګندې کړې.
روح زموږ بدقسمتي دا ده کنه چې زموږ کله چې کوم مونږ بیماران اسمبلی چې مونږ راوړو کنه زموږ بدقسمتي دا چې کله چې دغه ته لاړ شي دغه به خالي اده کیږي. نور هغه ته دا پته نه وي چې څه کیږي اوسنه کې خالي ځاله مال لوټ او وو بناو والی بات ده. نو بدقسمتي دا ده چې زموږ ټول کارونه تقریبا زموږ اتک نه ورو دلته اوویر کې زموږ یو غټ پروجیکټ او هغه بند کړو اتک نه ری بند کړو چې راوی یو ځای دی چې زموږ دروشته بره دلته یو زبردست منصوب بو هغه بند کړو جی اوس لواري ټنل باندې کار بند کړو دا یو پی آئی فلائټونو باندې ودان بند کړو.
د تیری روزي په میاش کې د چترال په ارندو سیمه کې پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د وسلوالو په برید کې 15 امنیتی سرتیری وژل شوی وو او د هغه برید نه پس د وسلوالو د مخ نیولو لپاره پاکستان په چترال کې افغانستان پولیس ته سلمه پوز ولېګلو. دا چې د چترال ولس په چترال کې د امن موجوده وضعیت په سر نظر ګوري په دې لړ کې د تنظیمي تحفظي حقوقي چترال یو څو کارکونانو مشال ریډیو ته وویل
اوس کم حالات چې هلته جوړ دي هغه کې خود تجارت بالکل تباہ و برباد شو. دا ایریا دا ضلع چې دا پورا د پاکستان پر امن ضلع وا او خلکو دا وی چې دې ضلع ته به مونږ ایوارډ ورکو چې دلته یو ترخګر تخکګر نشته. لیکن اوس حالات داسې وشو چې هلته دهشتګردي شروع شوه.
جی محمد فاضل جی او انجمن تاجران چترالی بازار جنرل سیکٹری جی چترال کی اویر جی
حالات الگ گڑھ وٹ جی ملک حالات خراب جی زمون ٹول لغت دغه زمون لگی سرحد بیرون دغه سره مونږ پدې نه پویږو چې حکومت څه کول غواړي مونږ په پوی نو چې اخر بدلې څه جوړیږي.
د تنظیمي تحفظي حقوقي چترال دې مظاهره چانو د حکومت نه غوښتنه کوله چې چترال یو پر امنه او شاته پاتې سیمه ده او حکومت لا پکار ده چې د چترال دولس موجوده ستونزو ته پاملرنه وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اخوا د پاکستان حکومت وای چترال ته د پروازونو د زندولو فیصله د امن په خاطر کړي او سم راځیو بل رپورت ته په پاکستان کې د بجلی شارټفال یا کمې اتنیم زره میگاوات ته رسیدلې او د غیر اعلانیا او زیات لوډ شډنګ پر ضد د ملک په مختلفو خارونو کې خلکو لخوا احتجاجي مظاهره هم شوي. په صبح خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شډنګ په اړه د فواد علی شاه دا رپورت اورو.
د خیبر پختونخوا د سر خار پیښور په کوهاټ روډ تاکال پاوکی او بډبیر سیمو کې نن د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد خلکو مظاهره وکړه. د خلکو د وینا تر مخه په پیښور خار او خواوشا سیمو کې د 1300 ورځو راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ د ورځې د 13 غنټو نه هم زیات شوی دی. د لوډ شیډنګ د ژوند د هرې څانګې سره تعلق لرونکي خلک ځپلي دي. د پیښور د اګریکلچر یونیورسيټي یو طالب علم محمد فاروق وایي چې د بجلی دی لوډ شیډنګ لکه بلا دی مطالعه نشي کوله.
لوډ شیډنګ خو ډیر زیات شوی دی انتهایی. مونږه سب سټڈی چکاله کاونو بجلی وینا اني ټایم نه وی او خاص کر سټډنټان ته ډیر زیات تکلیف رسولې دي.
غلام رحمان څوک چې د پیښور صدر په خیبر سپر مارکیټ سیمه کې د نای دکان چلوي وای چې د دوی کاروبار هم بند شوی دی.
بجلی خو ډیر ناروا رخصې ده. پوه شوې بجلی والا چې کوم دي په ورځ کې اته اته غنټې شپږ شپږ غنټې بجلی نه پوه شوې او جنریټر چې کوم دي لکه ګولې مینځ کې چې کوم دي تیل هم ختم شي او بجلی بالکل وینه.
یو بل کس علی عمران وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوندونه ګران کړی دي.
ډیر غټ تکلیف دی. ادارې سار تلې ده او اوس دوه درې غنټې وشو چې بجلی نه بیا یو غنټې د پاره راشي او څلور پنځه غنټې بیا نه نو وبوم نه نو ټول تکلیف تکلیف دي.
د پېښور الیکټریک سپلای کمپنی چارواکي دروان لوډ شیډنګ پاک لا خبره نه کوي خو نن سهار د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی له طرفه په یو بیان کې ویلې شوې دي چې هغه پېسکو ته په لوډ شیډنګ کې د کمی حکم ورکړی دی. فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې د بجلی په لوډ شیډنګ د مشال خبريال غلام غوست خلکو سره خبرې کړي چې وایي
ظفر اللہ زما نم دے تب سٹی کی اسے گما خار کے اسے گما اور تاسو یقینو کے التزمونگ پا یو زلبان دے بجلی لاڑا شی پینزے پینزے شپک شپک گھنٹے زمونگ بجلی نوی اور خلق معشومان پا کورنو کے او مزانانا او معشومان پا کورنو کے اس وزیدل پا کورنو کے دا عبو درک نی د ساس کی وبو درک نه
زمانوم زاهد ندیم دی جی ز بشیر آباد سره سیګم په جګر روډ او زمونږ علاقو کې هم د بجلی اومدا صورتحال د 6 غنټه بجلی نه غنټه د پر بجلی راځي بیا 5 غنټه بجلی تلاړه شي هغه په جواب باندې ما شو او دیشو نو زمونږ ماشومان ته ډیر زیات تنگ کړی دي او بو ډیر زیات تکلیف دي
تما صابر حسین نوم دی زم ما تعلق خو د شبقدر تحصیل سره دی او ز د خپل علاقې حواله سره ما چې پټول پښتونخوا کې د ټول نه زیات بے انصافی چی کی گی ناغا تحصیل شبکا در سر کی گی دکا چی زمان پیو یو فیلڈر باندے زبا دا ہوئے ما بیگا لکا بجلی چی کم نگا وا تقریباً دشپے سیولس بجے راغلا او دولس بجے دا واپس تلی دا او آگا بجلی چی بیگا دولس بجے تلی دا تسار نہا بجی زدا کور راوتو کوری لکا ما دا بجلی نمی صداقونی لی دا ٹینکے خالی وی مشومان چې دغه سیده غدی پکې د ډینګي وایرس هم نن سوا دغه دی دغه باندې خل چې ډاچ کوي اور موږ نن پلانینګ کوو موږ دا کوو دی ما سی وای د نو مې ده قوم لږی سوار نه کړو
اوریدونکو دغه په پیښور کې یو څو کسان وو چې د مشال خبريال ورسره خبرې کړې وي چې د بجلی د لوټ شړنګ په اړه یې د پاکستان د حکومت نه غوښتنې کولې په پاکستان کې د یو ریپورت لمخه د مهال د کوېلې او بو هوا لمر او اټمي توانایي نه بجلی جوړېدې شي خو بیا هم پاکستان د بجلی د کمی سره مخامخ دی دا چې دغه سوجوهات د مجید بابر په دې ریپورت کې اورو
پرته لدې چې پاکستان کې د بجلی جوړولو غن شمیر ذریعہ شته خو بیا هم دغه هیواد د توانایي د کمښت سره مخ دی هایډرو ورلد ویب پاڼه لیکي چې دا مهال په پاکستان کې یوازې د اوبو نه سلوي خزره میګاواټه د بجلی جوړولو ځایونه شته راپور زیاتوي چې اوبو سره سره دا مهال په پاکستان کې د کوېلې دومره لوی ذخیره دي چې ډېره زیاته بجلی ترې جوړې دي شي او که دغه کوېلا وکارول شي نو ماحول ته زیان هم نشي رسیدي د پاکستان وابډا پخوانی چیرمن شانواز خان وایي چې په پاکستان کې د بجلی کمخ ستونزه د تکنیکی او سیاسی نالایکی له وجې نه هواریږي شانواز خان وایي چې دا مهال په پاکستان کې د اوبونه د بجلی د جوړولو د 500 نه زیات زیونه شته
د خدای دومره لوی فضل دی دومره لوی سندونه دی دومره لوی هغه چې اوبه دي هغه بلا هغه تاسو دا جوړول شي برقی هو جوړول شي وس نالای څنګه ورته وایي چې چیرمن هم دی ما یو یو کمپنی د بهر لګولې وه چې بای تاسو ما ته وخی
هایډرو ورلد دغه راپور زیاتوي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چرته چې د 1400 غنټو نه زیات د نور رڼا وي چې ډېره په اسانه دغه نور د بجلی د جوړولو لپاره کارېدی شي د سره سره په پاکستان کې داسې سیمې دي چرته چې هر وخت هوا لګي او دغه هوا هم دومره بجلی جوړولی شي چې د موجوده ضرورت نه به زیاتوي د کوېلې نه د بجلی جوړولو په اړه د وابډې پخوانی چیرمن شانواز خان وایي چې هغه په 1903 کې حکومت ته ویلي وو چې د کوېلې نه د بجلی جوړولو کار پیل شي
موسره د الله تعالی فضل له موسره د کوېلی دومره لوی دغه دی ذخیره ده چې هغه په دنیا کې درېم نمبر دی او دغه څه پرته ده ډېر موږ شوې دي چې وابه کې چیرمن مو جن د تله مې او د دې د بجلیګر لپاره مو سامان غوښته د وسط کې وږي هغه ته موقع ته دی هغه ته دومره لوی لوی پاور هاوس په دغه باندې کوله باندې چلیږي مخصور له هغه چې وي دا کوله چې موږ سره تر دا کوله دا په کار چې موږ دې نه بي شو کوي نو څه پرته ده څه څه پرته ده نو تاسو وګورئ زه اوس دا خبره کوم د 1973 کې نو څه څه تو ورته وای نه لا کی ورته وای نو شو وای
لس کال مخ کې په پاکستان کې د نېشنل ګریډ په نوم یو اداره جوړه شوې و د دغه ادارې دا کار دی چې په پاکستان کې هغه ټوله ادارې چې بجلی جوړوي یا جوړولې شي په یو لړۍ کې وپیلي خو تر دا مهال په پاکستان کې د ایټمي توانایي د قدرتي ګیس د کوېلې د اوبو او د هوا نه د بجلی د جوړولو چې کومې پروژې دي هغه ادارې لا نه دی راوځي شوی چې لامل یې په ټول هیواد کې د بجلی د کمښت په ضد یو تګلارې نه ده جوړه شوې په دغه هیواد کې دا مهال د باشا ډیم په اړه د حکومت دریز دی چې دغه ډیم جوړېدو سره به د بجلی د کمښت د ستونزې تر څخه د هوار شي د پاکستان وابډې موجوده چیرمن شکیل دورانی نه مې پوښتنه وکړه چې دغه منصوبه به څومره موده کې پوره شي او د سره سره نورې کومې منصوبې دي چې حکومت پرې کار پیل کړی دی
باشا ډیم کار شروع
کال د لینڈ اکوزیشن شروع کا دمو کو څه پیسې وکړي خلق له مین ډیم به ما په خیال کې یو کار کې دمو نن کار به شروع شي نو وقف به لګي ما په خیال کې اته کال خو نومني لګي اته نه کال خو د باشا ډیم نه علاوه د امیر باشا ډیم نه علاوه حکومت دا نسیمه شروع کړي هر لکه دا پن بجلی او د تھرمل پاور او د تھر کول بلا ډیر سکیمونه دي سره د پرایویټ سیکټر د انوالومنت کنه نو سکیمونه خو د سرکار ډیر کوي.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د مالی مرستو ادارې یو ایس ای آی ڈی د پاکستان د بجلی د کمښت د روانې ستونزې د هوارې لپاره د توربیلی ډیم د مرمت لپاره او اپډیټ تاسو د پاسه شپږ نیم میلیون ډالر ورکړې دي. خو دا مهال پاکستان ته د دغې ستونزې د اوږد مهاله حل لپاره د توانایۍ د یوې جامع تګلارې ضرورت دی.
مجید بابر وو او اوس هم په خبرونه کې زو قبایلی سیمې مومندو ته چرته چې د خراب حالات او پوځي عملیاتو لامل تعلیم ته هم سخت نقصان رسیدلې. د دغه سیمې اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي باید په مومندو او نورو قبایلی سیمو کې حکومت تعلیم د پرمختګ لپاره کار وکړي. شاهنواز ترکزی ورو
اوس په مومندو ایجنسی کې په ډیر هغه ځایونو کې چرته چې عسکري اپریشنونه وشو او دغه سیمې د طالب وسلوالو لخوا صفه وګرځول شوې اسکولونه یو وار بیا پرانستل شوې دي. خو بیا هم دغه اسکولونو کې سبق ویونکو ته د استادانو د نشوالي لوجې ستونزې ورپېښې دي.
زمانو ګلاب شیر زبرون خوځې مې په قامه تعلیم شروعتي حال خدا د چورو رزمنګ د کوم علاقه چې د تعلیم نه بالکل د مخکې نم پاتې او زه وسدالات د واجینم ډیره پاتی دوادم و وس خون سبا کلاو دیا طول کلاو دی د جنا کو خو یار نشته دس ان یار و خود سی زی اپن دس ډیر نو کنه لکه خو طول خو یزی کی دو دانی مالی دلی کنه
او هم دو خوایزو د قلاګی سیمه بختګل یو بل تند او هغه وای
ادم قلاګی کری کی بس دوا کا سری شاګه یو پی کاون کو سبق وای او یو دلته غلانی کی سبق وای سکولونه لری لری دی نزدین یو دی خپه کڼو د چواړ اعلان دلته دی یو دی جمعه خیل کې دی رګ زیک حکومت لدا په کار چی دی غور وکړي دی ماسترات دی بیلی دو بو چې دا واړه په خپه شو باندې ځ خپل سکول
د ویزې سیمه کې هم عسکري اپریشن شوه او ولس یې به کور شوه او خدا سات د دې سیمه ولس یو وار بیا خپل کورونو ته ستانه شوه دی. خو د تعلیم صورتحال یې له وړاندې زیات خراب شوه دی. دنیا جان د دغه ځای اوسیدونکو دی او وی ویل
سره شتره د سکول چې سړی بلک تبخ کې دی ورکړ شو اوس بس څه کول او کوم ثابت دی ویزی کې اوسوبته علاقه باندې د زبر درې څلور بل لر دا یو بر د ویزی باندې دی دا د شو کړه د زبر بشرارو تعود کړي د لر اس حکومت څخه تعود کړي دی.
رسول خان د تحصیل حلیم زید د سیمې میامنډي غنداو سره تعلق لري او وای د استاد نه سوک تپوس والا نشته دی باید حکومت ته استادانو حاضری یقیني کړي.
یو خوزمنګ انتظامیہ اگر دا سیدھا کہنا چھ پکالو نئی آگے تپوس دو استاد لنشت دے چھ تیارا لیا یا لاڑی اس اسکولوں نے کلاو شو خو استادان پکے نشتا زمنگ بچی والا چھ پکسان دے چھ زر تخپل خیمہ چھ دولس بجے مانی راشی واپس وی استاد نو راغلے.
او دو صافو دو تحصیل سرا تعلق لرون کے یو وکیل ظاہر شاہ خان صافی ایڈوکیٹ نمو چھ سو وقت و پختل دا تعلیم معیار سنگا خکیدے شی وی ویل
الته خو یو زما په خیال باندې دا چې د سکولونو بیا جوړول شي کوم دی نو انتهایی ضروری دی. بل دا چې دا چې د خلکو دا اعتماد راشي چې واقعا دلته قلاره او امن راغی او غلل شي په خپل علاقو کې دی راشي او بیا دا غینه پس دا چې کوم الته د تعلیم اهل کار دي د محکمه تعلیم استادان وغیرہ چې دا غوی هم د اعتماد پیدا شي چې موږ په مطمئنه طریقه باندې مطلب دی چې خپل کار یا خپل وظیفه سره رسولی شو.
او د ولس دغه ګیلې مو چې څو وخت محکمه تعلیم محمود جنسی وړاندې کړې خصوص مشران موجود نه وو چې د میډیا سره خبرې کړې وي. خو د محکمه تعلیم محمود ایجنسی د سرچینو په وینا د لنګو شو تعلیمي ادارو استادان په ډیپوټیشن نور اسکولونو ته لیکدول شوی وو او اوس یو وار بیا محکمه د دغه استادانو خپل پخوانو اسکولونو ته د استولو پروګرام جوړ کړی دی. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمود ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو تغوغي د خبرونه په پای کې یو ځل بیا زو پامیر ساحل ته او د خبرونو سرټکی تری اورو.
د حقانی اورپک شبکې مهم مشر سراج خانی ویلی د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره تړاو نه لري. د پاکستان له بلوچستان په سلګونه کورنۍ د نامنې او عملیاتو له کبله کندهار ته پکړه شوې دي. په کندهار کې د دوو ځانمرګو بریدونو پر مهال څلور کسان وژل شوي، یو شوبل دي. په عراق کې وسلوالو پر حکومتي ودانۍ برید کړی دی او په تاڼې کې یې پولیسان یرغمل کړي دي. په لیبیا کې د معمر قذافي په پلرني ښار کې د نښتو له کبله په زرګونه خلک له ښاره وتلي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون فانټا ویلي اسرائیل په صورت په منځني ختیځ کې ځان ته کیږي. او د نوبل کمیټې د روغتیا په څانګه کې درې ساینس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خندا وزیر، پامیر ساحل، داوود خټک او تکنیکی همکار جاناتن درنا اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.